په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. په تخار کې د طالبانو چارواکي وایي په دې ولایت کې نن یکشنبه د یو کان د یو برخې نړیدو په پیښه کې د کان 15 تنه کارګران مړه سوي. په تخار کې د طالبانو امنیه قمنداني په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه پیښه د چاب ولسوالۍ په انجیر کلي کې سوې ده. نور توضیحات نه دي ورکول سوي. تر دې مخکې ځینو محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه پیښه د سرو زرو په یو کان کې سوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د بهرنیو اړیکو مدیره ډامینیک ایزابل هایت وایي چې افغانستان ته تللي چې په روانو ورځو کې له ښځو د دوی د مبارزو او هیلو په باب واوري. هغې نن په ټویټر کې لیکلي چې ښځې د دغه هیواد مهمه برخه ده چې د کورنیو د ثبات دغه راز د ټولنې او افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره مهم نقش لري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼې ښځې په دولتي ادارو کې له کاره منع کړای سوي او وخت نا وخت د دوی لاري نونه هم ځپل سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د وچکالۍ، اقلیمي بدلون او اقتصادي بحران له کبله ګڼې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د خوړو برابرولو په برخه کې له سختو ننګونو سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپل رسمي ټویټر کې په فاریاب کې د 14 کلن حضرت ګل عکس هم خپور کړی چې د دې پروګرام د خوړو مرسته یې ترلاسه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیون وګړي کافي خواړه نه لري او شاوخوا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د کرکټ ملي لوبډله د آسترالیا بریزبن ښار ته ورسېده چې خپلې بلې مسابقې ته ځان چمتو کړي. د افغانستان را روانه مسابقه د سیشن به پورز د سریلانکا په وړاندې ده. د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن درې مسابقې پلان سوي. په لومړۍ مسابقه کې بنگلاديش وتوانید زمبابوې ته په 3 وکټو ماتې ورکړي. په بله مسابقه کې پاکستان له هالند لوبه وګټله. درېمه د هند او جنوبي کوریا ترمنځ روانه ده. هند د لوبې ټاس وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د نړیوال جام لوبې د اکتوبر میاشتې پر 14 پیل سوي چې پیلوبه یې د نومبر پر 14 ده. د سومالیا ولسمشر حسین شیخ محمود وایي چې پرون په پلازمینه موګادیشو کې غبرګو موټر بم حملو لږ تر لږه 100 کسان وژلي. هغه نن د پیښې په ځای کې خبرلانو ته وویل چې له ګڼې ګوڼې پر ډک سړک په بمي حملو کې نږدې 300 نور کسان ټپیان سوي دي. محمود زیاته کړه دا چې نسي کولی ټپیان د تداوي لپاره له هېواده بهر ولیږي، له خپلو نړیوالو شریکانو او په ټوله نړۍ کې له مسلمانانو غواړي چې سومالیا ته ډاکټران ولیږي. تروریستي ډلې الشباب چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري د دې حملې مسؤلیت منلې او ادعا یې کړې چې د پوهنې وزارت یې له غیر اسلامي هیوادونو د مرستو ترلاسه کولو له کبله په نښه کړی دی. په جنوبي کوریا کې د هالوین جشن پر مهال مرګونی پیښې د دغه هیواد وګړي ولړزول. دوی نن پر دې پیښه غمجن دي. تېره شپه د پلازمینې سیول په یوه تنګ سړک کې د ګڼې ګوڼې له کبله 151 تنه مړه سوي دي. راپورونه وایي په دوی کې 19 تنه یې بهرني وګړي دي، خو مشخص نه ده چې د کومو هیوادونو. د جنوبي کوریا ولسمشر نن ملي ماتم اعلان کړی او امر یې کړی چې د دغه هیواد ملي بیرغ دي نیمه ځوړند وي. چارواکو نن ویلي چې ممکن د مرګ ژوبل شمېر زیات سي، ځکه په 2 اتیا ټپیانو کې د 9 روغتیایي وضعیت خراب شول سوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ساعت خبرونه پورو پورونی کې اوري چې بدخشان کې ځینو نجونو محصلانو ویلي چې طالبانو د دې لپاره ډبولي او پانتون ته یې نه دي پرېښي چې چادرې یې نوې پر سر کړي. د کابل اوسیدونکي د غلاو له زیاتوالي شکایت لري چې په ځینو مواردو کې خلک وجلسې وي هم دي.
د مقتول سره سپین رنګه توري وه او غلو سره هم همداسې موټر و. دی له موټره کته کړی و، خو دوی سره فکر کوم چې مسله منځ کې راغلې وه او عمل ته ځای په ځای ویشتلی و.
له یوه شنونکي اوري چې د غلاو پر زیاتېدو خپل نظر سره شریکوي.
داخل د ښار کې د پراخې بېکارۍ او د کاري فرصتونو نشتون خلک طبیعي دې ته اړ باسي
ترڅو یا غلا او یا له بلې خوا نه خپل ژوند وچلوي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې د هالوین جشن پر مهال د ګڼې ګوڼې له کبله 350 زیات کسان مړه شوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خپرېږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په بدخشان کې هغه اعتراض کوونکي نجونې محصلان چې پانتون ته د ننوتلو مخه نیول سوې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا وهل ډبول سوي دي. د ازادي رادیو تو ویل سره لدې چې حجابونه درلودل او ماسکونه هم تړلی وو د بدخشان د امر بالمعروف ادارې او د پانتون د ساتونکو له خوا له دې کبله چې چادرې نه لرلې پانتون ته د ننوتلو مخه نیول سوې ده. په دې اړه د طالبانو حکومت د نظر اخیستلو هڅه مو هم وکړه خو بریالي نه سو. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بدخشان پوهنتون د خزینه او محصلانو حقوق تنه خو داسې ښکاري چې د دې حقوق تنه ځواب د طالبانو لخوا په درو ورکول کیږي. دا ویډیو چې د بدخشان ولایت د پوهنتون خزینه محصلانو ازادي راډیو تاسو ته لیدل کیږي چې طالبان دغه محصلان د درو په وهلو سره د پوهنتون له دروازې لري کوي. اعتراض کوونکي محصلان وایي کیسه دا و چې د طالبانو امر بالمعروف کسانو د پوهنتون ساتونکو چې د طالبانو لخوا ټاکل شوی نن سهار محصلان پرې نه خودلی چې پوهنتون ته ننوځي. دغه محصلان ادعا کوي یوازینی دلیل چې طالب ځواکونو دوی پوهنتون ته نه دی پرې خودلی دا و چې چادرې نه درلودي. دوی له ډلې هغوی چې نه غوښتلې نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
نن چې کله مو غوښتل پوهنتون ته ننوځو موږ ته اجازه را نه کړل شوه چې پوهنتون ته ننوځو. د امر بالمعروف محتسبینو او ورسره د پوهنتون ساتونکو دلیل ادا وړاندې کوو چې ولې موږ برقې نه دی اغوستي. کله چې موږ مقاومت وکړ دوی په موږ لاس پورته کړ، موږ یې په وسلو ووهلو، په درو یې ووهلو چې یو شمېر نجونې زخمي هم شوې. زوفی وکړ او ول ویدلی موږ لاس ونه خیست سره لدې چې ووهل شو او په موږ باندې فشارونه هم زیات وو. خو پوهنتون ته ننوتو او خپل درسونو ته لاړو.
هغه ویډیوګانې چې ازادي راډیو تاسو ته ول شوې په کې لیدل کیږي چې خزینه محصلانو اوږده حجابونه اغوستي او ورسره ماسکونه هم تړلې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر او د بدخشان ولایت د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس معزودین احمدي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د اعتراض کوونکو وهلو ټکول د طالبانو لخوا کومه نوې خبره نه ده. له دې وړاندې په کابل کې هم یو شمېر اعتراض کوونکو ښځو ادعا کړې وه چې طالبان وهلې او ډبولې او دوی سره د تاوتریخوالي ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې. خو د طالبانو حکومت ویندویانو بیا تل د اعتراض کوونکو نجونو او ښځو د وهلو او ډبولو ادعاګانې رد کړې دي. د یادونې ده چې مخکې له دې طالبانو په کابل پوهنتون کې نجونو محصلانو ته د رنګه ټیکرو او لامله پوهنتون ته د تګ د ننوتلو اجازه هم نه ورکړي. طالبانو تر اوسه د نجونو او ښځو د حجاب په اړه کوم څرګند تعریف نه دی وړاندې کړی. په افغان خوځو اونجونه د حجاب اجباري کول له شرعي محرم پرته په لری واټن سفر بندیز، له شپږم ټولګي پورته په زده کړو بندیز او په ډیری دولتي ادارو کې لکانه د خوځو راګرځول هغه محدودیتونه دي چې په تیر یو کال کې طالبانو په افغان مرمنو اونجونه لګولې دي. دا محدودیتونه په افغانستان کې د نن او بهر له پراخو غبرګونونو سره هم مخ شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د کابل ځینی اوسیدونکو وایي چې په دې شهر کې په دورستیو کې د غلاو پیښې زیاتې سیوي او د کار دوی اندېښمن کړي دي. کابل شریان داسې محل د غلاو لډیرې دو شکایت کوي چې د احمد شاه بابا مینه د یو شمیر اوسیدونکو په خبره پروند د کابل په دې سیمه کې یو ځوان د غلو لخوا وژل سو. د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي د غلاو او نورو جنایي پیښو د کمیدو لپاره له خلکو غوښتنه کړې چې پر خپل کورونو امنیتي کمرې ولګوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي په دې ښار کې د غلاو له ډیرېدو شکایت کوي. دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا کیږي پرون ماسپښین غلو د کابل په احمد شاه بابا مینه کې یو ځوان وواژه. د دغې سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کس جسد د دو ساعتونو لپاره په سیمه کې پروت و چې وروسته په یوه امبولانس کې ولېږدول شو.
کله چې ورغلم ومې کتل چې د دې منطقې ځینې امنیتي مسؤلین او خلک له جسد راټول دي. نو عمل ته د مسجد مولا امام هم حضور درلود. یعنی دغه په حضور کې دغه حادثه شوې وه. مغنم پښتنه وکړه، هغه ویلې چې د مقتول سره سپین رنګه ټوډۍ وه او غلو سره هم همداسې موټرو دی له موټره کته کړی و، خو دوی سره فکر کوم څه مسله منځ کې راغلی وه او هملته ځای په ځای ویشتلی وو.
په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه لیکل شوي او ویل شوي چې وژل شوی کس انجینر و او اکرام الله نومېده. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ ویان د دې پیښې په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. موږ هڅه وکړه چې د وژل شوي کس د کورنۍ غړي هم پیدا او ورسره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. د کابل یو بل اوسیدونکی همایون هم وایي په دې ښار کې غلاوې ډېرې شوې دي. دی وایي د تېرې شنبې په ورځ په یو ټیکسي کې کېناست چې کور ته لاړ شي، خو په ټیکسي کې ناستو غلو پرې حمله وکړه او هر څه یې ترې واخیستل.
دروازې بندې کړلې او په ما باندې توپانچا او چاقو راوباسل چې شور نه خوري کنه وژل کېږي. نو ما سره موبایلونه، پیسې او یو قیمتي ساعتو، نو دا ټول رانه واخیستل. په ما باندې ډیر زیات وارونه مکړل، ډیر زیات یو وهلم، خو زه ترنه خدای پاک وژغورلم. له دغه ځای نه سل 200 متره اخوا ته د پولیسو چیک پوینټ هم و. نو حتی دوی دومره زړورتیا درلودله چې سل 200 متره اخوا ته د پولیسو چیک پوینټ بیا هم دوی ویر نه درلودله.
د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ ویاند خالد زدران که هم په کابل کې د غلاو د ډېرېدو او د دوی لخوا د تدابیرو د نیولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وی ویل دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره دوی له خلکو غوښتي چې پر خپلو کورونو امنیتي کمرې ولګوي.
یو قسم دعوتي لړۍ شروع شوې ده. هغه اپارتمانونه چې غټ غټ کورونه وي، غټې ویلۍ وي، د هغوی مالک ته ویل کېږي کمرې په ارزښت باندې پیول کېږي او ورته وایي چې مثلا کمره باندې دومره مصارف نه لري چرته چې دی پیښو مخه نیولی شي. هغې پرتله کمرې ډېرې سهولتې دي، باید ولګول شي. د حوزو لخوا، وکیل ګزارانو لخوا، د مسجد ملایمانو لخوا او د مشرانو لخوا دغسنت یو دعوتي لړۍ شروع ده.
ښاغلی زدران وایي دوی د کورونو مالکانو ته سپارښتنه کوي چې کمرې ولګوي، خو که څوک یې نه لګوي جبري نه ده. د یادونې ده چې د تېر جمهوري نظام چارواکو ویلي وو چې په پلازمینې کابل کې 300 امنیتي کمرې نصب دي او 100 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده چې په ټولو سیمو کې امنیتي کمرې نصب شي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي که د وسلوالو غلاو مخه ونه نیول شي، ښایي د غلاو ګرفت نور هم لوړ شي. د تیر جمهوري حکومت په محل هم د غلاو په ګډون نورې جنایي پیښې د کابل ښاریانو لپاره یوه جدي ستونزه وه چې په ځینو مواردو کې پکې د وژنو راپورونه هم ورکړل شوي وو.
ومردل چې د کابل ځینې اوسیدونکي وایي په دې ښار کې غلاوې زیاتې سوي او دې کار دوی سخت اندېښمن کړي دي. د کابل ښاریان داسې مهال د غلاو له ډېرېدو شکایت کوي چې د احمدشاه بابا مېنې د یو شمېر اوسیدونکو په خبره پرون د کابل په دې ساحه کې یو ځوان د غلو لخوا ووژل سو. د طالبانو د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د غلاو او نورو جنایي پیښو د کمېدو لپاره یې له خلکو غوښتي چې پر خپلو کورونو امنیتي کمرې ولګوي. د سیاسي مسایلو له شنونکي وحید وصال څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې کابل کې ولې د غلاو پیښې زیاتې سوي دي.
دا یو حقیقت دی چې په کابل کې په وروستیو کې دغه پیښو ډېر سرایت کړی ده، خو ولې د دې رغنده تاثیرات چې کله د نظام په کچه باندې تحول رامنځته کېږي او تر 50 لکه پورې مامورینو نور داسې اشخاص یو مدرک یې درلوده او عاید یې درلودل تر څو د خپل ژوند ضرورتونه پوره کړي، ولې بیا باوجود د هغه څخه وروسته په داخل د ښار کې د پراخې بیکارۍ او د کاري فرصتونو نشتون خلک طبیعي دې ته اړ باسي ترڅو یا غلاو کې یا له بلې خوا نه خپل ژوند وچلوي. نو همدغه اساس هم ده چې څو مهم ټکي دي چې نظامونه حتی دولتونه چیلنج کوي. هغه د یو د پوهې او د تعلیم کچه ټیټوالی ده په ملتونو کې، بل فخر ده، او بل تر ټولو اساسي مشکل دا ده چې د حکومتداري ساختار یا یو داسې مسلکي پروفیشنل ساختار نشتون په ټولنه کې دغه بې ثباتي او ننګونې رامنځته کوي. بل تر ټولو چې رغنده تاثیرات لري په جامعه ټولنه باندې، هغه له نړۍ سره د اړیکو شتون ده. نن د ګلوبایزیشن دوره ده، باید موږ په یو نړۍ کې د یو کلی په حیث باندې ژوند وکړو، تر څو نورو ملتونو سره ګډ اړیکې ولرو، راکړه ورکړه ولرو، اقتصاد ولرو، تجارت ولرو، یو ډول عواید راکړه ورکړه وسي، تر څو د خلکو پر ژوند باندې، د ژوند پر ثبات باندې، پر اقتصاد باندې تاثیرات وخوره کړي.
بل او وصل سب دغه کسان واقعا وسلول غلی دی کبل څوک، ځکه چې طالبان خو لومړی ورځو په کابل ولایتونو کې کور پر کور تلاشی پایل کړه او زیاتې وسلې ټول کړې.
ګوره د نظامونو د چیلنج کولو تر لپاره همدغه سی وسلول غلم په لار چول کیږي چې دا یو سناریو کې دل ممکن دا هغه وسلول غلوی چې دی یو میکانیزم سناریو لالار دلته دی یو پروژه په هیڅ باندې استفاده شوی، تر څو دغه نظام د دغه طریقه پر ملت باندې د فشار راوړلو له ادرسه باندې دا چیلنج کې ویننګوي او دې ته اړ باسي ترسو دلته یو بغاوت راپور د موجوده نظام پر وړاندې باندې چې یو داسې انزور وړاندې کې نړۍ او یا سیمه او یا په داخل ټولنه کې چې دلته فرصتونه د کار نشته ده، خلک له غربت سره مخ دي، دلته خلک یو یو با سهولته ژوند نه لري. نو همدغه مشکلات دي چې نن ورځ دغه ټولنه دغه جامعه دغه خلک کولی سي زر د استخباراتي لومو ښکار وګرځي، په دغه لومو کې وګرځي، مجبور سي له استخباراتي ډلې سره له وسلوالې ډلې سره لاس یو کې تر څو د خپل ژوند د ثبات دپاره د پایښت دپاره حداقل یو درآمد پیدا کړي. نو په دغه برخه کې د حکومتونو مسولیت ډیر ژور ده چې باید دغه ستونزې ته ډیر جدي توجه وکړي او د خپل امنیتي تدابیر په مسلکي توګه باندې پراخ، نه په یو منشئی ډول باندې، باید هغوی منظم یونیفورم واچوي، منظمې ګزمې په لاره باندې واچوي، په منظمو ستراتیژیکو موقعیتونو کې دوی امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي تر څو د خلکو ژوند هم له دغه ننګونو څخه خوندي سي. باید هغه اصلي کسان وپېژندل سي، یو څوک له مجبوریت اغلا کوي خو یا له یو څوک له یو سازمان څخه رسمان په ټولنه
کې ویسل سه. بل روایت خو دغه دی چې چیرې یو څوک له اقتصادي ستونزو سره مخامخېږي، وزګاره کېږي یا لاسې تنګېږي، نو هغه به خامخا غلا ته مخه کوي.
وروستي راپورونه به تاسو لیدلی وي چې ویل کېږي چې د اوکران روسي جګړې ته ځینې پخوانی امنیتی کسان استخدام شوی دي، یو څوک چې یو ښکارا جګړې د پاره چالته د سل فیصد د ژوند غواخ موجود وي چې له د سخه د ژوند واخ سي ودی وژل سي، هغه ته زړه کوي. یا یو بل استخباراتي ډلې ته یا بل وسلواله ډلې ته یا مقاومت د پاره زړه کوي، نو یا دای بغلاته مجبور نه کړی سي، حتمان مجبوریږي غلا کولو د پاره. دای مجبور ده، دای ال ده چې یو د اولاد د کورنۍ د فامیل له لوګي څخه ناراحته کیږي، حتی ژوند یې ګواخل کیږي، نو مجبور ده چې غلا وکړي، وسلواله ډلې سره لاس یو کی. ګوري مونږ مخکې هم دا ویلې،
بله
ما په خپل خبرې کې زیاته کړه، استخباراتي شبکو ته یو ستر موقع هم دغه اقتصادي ننګونې دي چې هم دا پلاس ورکوي تر څو ډیر ژر په غټولنه کې فاجعه رامنځته کړي د همدغې لارې څخه.
لیکوال او د سیاسي مسایلو شنونکی وحید ویسالو.
آزادی رادیو پلانډو چپو.
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای سي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ لاریون له لاهور څخه د پلازمینې اسلام آباد پر لوري وخوځید. پروند د دې لاریون تر سفر مخکې عمران خان د آی ایس آی د دوو چارواکو د لری کېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د کورونی چارو وزارت ویلي چې ولست په دې پوسی چې د عمران خان نیت شخړو ته لمن وهل او د ګډوډۍ رامنځته کول دي. دا هم په ډېره تفصیل.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له پوځ څخه وغوښتل چې په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځي استخباراتو دوه مشران له خپلو دندو ګوښه کړي. عمران خان د اعتراضونو په دوهم ورځ په لاهور کې پرون وویل چې د آی ایس آی د دغو چارواکو د ګمارنې په تړاو د تحقیق وشي. د تحریک انصاف د ګوند تظاهرات د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د جمعې پر ورځ پیل شول او دا ګوند اټکل کوي چې د اونۍ تر پایه به د نومبر په څلورمه په پلازمینه اسلام آباد کې راغونډې شي. اسوسییټډ پرس اژانس سرګندوي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله پرون ادعا وکړه چې عمران خان په زرګونو کسان د اسلام آباد په لور په مخه کړی دي او غواړي چې ګډوډي رامنځته کړي. رانا ثناء الله وایي چې اسلام آباد ته به د دې لاریون د ننوتو مخه ونیسي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب عمران خان تورن کړ چې له نورې نړۍ سره د پاکستان ډیپلوماټیک روابط خرابوي. عمران خان چې سش کال د اپریل په میاشت کې د پارلمان د نه باور رای له لارې له صدارت لری شو ادعا کوي چې له واکه د دل لري کېدل یو توتیا و چې د ځایناستي شهباز شریف او د امریکا متحده ایالاتونو جوړه کړې و. دا تور هم شهباز شریف هم واشنگتن رد کړی دی. عمران خان د لاریون په پیل کې یو ځل بیا دا تور پوری کړ. زه شفاف انتخابات غواړم چې ولس پکې خپل پریکړه وکړي چې څوک د دې هیواد د مشي لپاره ټاکي. دا پریکړه به نه واشنگتن نه امریکا نه بل څوک کوي، پریږدئ چې ملت په خپل پریکړه وکړي. عمران خان ژمنه کړې ده چې دا لاریون به سوله ییز وي او هدف یې دا دی چې شهباز شریف ورلمخه پارلماني ټاکنو ته غاړه کیشتي. خو شاغلی شریف دا خبره بیا بیا رد کړې ده، وای چې له پلان سره سم به انتخابات په 2003 کال کې ترسره کیشي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیواله مسأله د جنوبی کوریا پلازمینه سیول کې د هالووین جشن پر مهال د غنګونی لکبل یو سل یو 15 تنم رسیدي. دغه کسان چې تیر ډیره تنکی ځوانان شول سیوی هغه وخت تر شولاند سول چې د لزګونه زره کسانو جمعیت تیرش په یو تنګ کوڅه کې گیر پاتې سو. د ټیل ماټیل کې د یو شمیر ټپی سویو کسانو روغتیایي وضعیت هم خراب شول سوی دی. د لویدیزو اژانسونو په استناد نور تفصیل له اسد الله الدین نه.
د جنوبی کوریا په پلازمینه سیول کې نن سهار د غم فضا خوره و او د وی غنې غونې د قربانیانو خپلوان د روختونو شاته قطار ولاړو. لکتر لګ یو سر یو 15 تنه هغه مهال تر پخولان دی وژل شول چې لزګونه زره کسان د هالووین جشن پر مهال په هغه تنګي کوڅه کې گیر پات شول چې د شپې میله پکې روانه وي. عیني شاهدانو ویلي د پیښې ځای ته نږدې لارې کوڅې دومره له خلکو او موټرو ډکې وي چې سیمې ته د امبولانسونو او ژغورندلو د تګ مخه نیولې وه. د سیول د حوادثو ضد مرکز ویلي ویرشته چې د مړو شو شمیر ډیر شي، ځکه د دوی په خبره د یو سلو څلورو ټپشو کسانو له ډلې د څلور ویشتو هغو وضعیت نازک دی. د جنوبی کوریا بهرنیو چارو وزارت ویلي وژل شو کې 19 بهرنیات به هم شامل دي خو دوی هویت نه دی څرګند کړی. حکومتي چارواکو ویلي شاوخوا یو لک کسان د هالووین جشن مانځلو ته راټول شوي وو او دا د کورونا له پایله چې پر راټولېدنو بندیز لګول شوی وو جنوبی کوریا کې تر ټولو ستره راټولېدنه بلل شوې ده. په جنوبی کوریا کې که څه هم د هالووین دودیز جشن ځانګړې رخصتي نه لري، خو ځوانان په دې وروستیو کلونو کې بارونو او کلپونو کې په شور او زواګ لمانځي. هالووین جشن په مسیحیت دین کې ریښه لري او هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اکتوبر په 1 لمانځل کیږي. د جشن د لمانځونکو عقیده دا ده چې په دې شپه د مړو ارواوې د ژوندیو انسانانو منځ ته راځي او دوی باید هرکلی او یا د خبیثه ارواوو مقابلې ته ځان چمتو کړي. د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول نن یک شنبه په دغه هیواد کې ماتم اعلان کړی او په ټول هیواد کې به یې بیرغ نیمه ځوړند وي. د پر خپل اړوندو مسولانو غږ کړی چې پیښه وڅېړي او د راتلونکو کلتوري، دینی او ورته نورو جشنونو د خوندیتوب لارې چارې وسنجوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان و ما ولسوالۍ کې د زرګونو کلونو لرغونی بڼ چې اوس یې هم میوه او باغ د قومي تړو په مرسته ساتل کیږي.
په اندر بڼ کې د میوه پر راشو کولو د هر پسرلی په سور کې ناغه لګیږي او د تلیا میزان په اخیری ورځو کې د غناغه ماتيږي. د ناغماتي ل اعلان وروسته نر او خزي د میلې په بڼه باغ ته زی او میوه راغونډوي. کومو کسانو چې د ناغې څخه سرغړونه کړې وي له هغوی څاروي راوړل کیږي او غوښې په باغ کې پر میوه راټولونکو او سپینګیرو خوړل کیږي. سږ کال هم د ناغې له وصولو شپږ دیرشو بالغو کسانو سرغړونه کړې وه چې د ناغماتي پر مهال ترې 14 غویان او 40 پسان اخیستل شوي وو. ځایي اوسیدونکي وایي د ناغې سرغړونکو څخه د څارویو راټولولو میله ګرمه کړې وه، خو د باغ په حاصلاتو کې بې ساري کمی زړونه مات کړي دي. د واما ولسوالۍ دوه تنه قومي مشران عبدالغفور او قاري اسماعیل
تقریبا تقریبا منونا منونا انگور او انار او مرخانی او غوزان با پورونو تاورل دکال انگور او انار پول کلونشو تقریبا صفر تا اخکتا شویدی پاپا خوبا تقریبا خلکو دا غوزان حاصل نبهم کو اخفل کورانه بچه اللوال چی پا پایتی سر خلکو باندی با سلمن پندوزمن شویتمن بخرسوال دکال
د واما بل اوسیدونکو انجینر محمد عیسی وحدت بیا بارانونه او د غوزانو د ونو زړښت د حاصلاتو د کموالی مهم لاملونه ګڼي.
بالکل حاصل کم یو وجه دا د چې سکل د ګل په موسم کې ډیر سخت بارانونه وشو او دغه بارانونه دی وایسو چې مرخنۍ او د انګورو حاصلات سکل باقي کم وو، چارمغز حاصلات هم تر یو حده کم وو. وجه دا ده چې یو خو دا باغ ډیر زوړ شوی دی، دا ونې زړې شوي دي، خصوصا د چارمغزو د دې حاصل وجه خو دا وه. خو د اونابو او د انګورو چې حاصل کم وو، وجه دا وه چې د ګل په وخت کې په دې باندې بارانونه وشو، دوی ګلونه بې وخته ورژېدل او اوس یې په باغ کې حاصل کم دی.
د ځایي خلکو په وینا چې بې وخته واورو او پرله پسې بارانونو یې باغونو کې میوې او پټیو کې کښتونه له منځه وړي او سخت مالي زیانونه یې ورته اړولې دي. د نورستان کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤلین هم وایي د چنګاښ په میاشت کې د واورې اورښت سره د موسم یخېدلو او له هغه وروسته زیاتو بارانونو د یاد ولایت بزګران او بڼوال زیانمن کړي او په زیانمنو شو باغونو کې یو هم د واما ولسوالۍ تاریخي بڼ اندرکوند هم شامل دی. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
سکال د سرطان په میش کې واورې وشو او د هغې نه وروسته مسلسل بارانونه وشو. دا هغه ورځې وي چې په دې کې میوه وده کوي، غټیږي او پخوالی مرحلې ته رسیږي. په دغه وخت کې واورې وشولې او د دې حاصلات د تیر کال په پرتله باندې یعنی نیم په نیمه باندې کم شوي وو.
د نورستان اوسیدونکي او تاریخ پوهان وایي اندربند له نن څخه شاوخوا 4000 کاله وړاندې د پخوانیو نورستانیانو د ربونوه اندر لخوا جوړ شوی او له هماغه وخت یې میوی او باغ په قومي ناغو او تړو ساتل کیږي. دې قومي تړو کلیوي خوا دغه لرغونی باغ له تړاکونو او له پرې کولو ژغورلې، نو له بل پلوه ځایي اوسیدونکي له ونو پټنونو انګور، انار، مرخڼۍ، غوزان او نورې میوې راټولوي چې د کورونو له اړتیا زیاتې په بازار کې پلوري او د ژوند تیرولو لپاره نور شیان پې رانیسي. خو سک کال بارانونو او واوري حاصلات پر نشت حساب کړی دي.
ستاسو ل پیغامونو
مرتضی وردګ يم د وردګ ولایت اوسیدونکو. موږ هله درلود چې په شلوریز نړیوال جام کې زموږ د ملي ټیم لوبي نشر شي او موږ یې وګورو او خوند ترې واخلو. په ځانګړي ډول هغه لوبي چې زموږ ملي ټیم لپاره یې ګټل اسانه برېښېدل، خو زموږ د توقع خلاف لوبي د باران له واجې لغو شوې. دا زموږ لپاره بد خبر و، واقعا پرې خوشي نشو.
نوم یې ولی محمد پخلا د روزګان ولایت څخه خبرې کوم. په نړیوال جنگ چې د افغانستان دوه مهمې لوبې له غټو جامونو سره د باران له امله لغو شوې، په دې باندې واقعا هم خواشینی یو. د افغانستان لپاره موږ هیله درلوده چې دا لوبې به وګټي او یو څه نمرې به ترلاسه کړي، او ډیری افغانان هلته ډیری د لوبو مینوال هلته میدان ته ورغلي و، هغه هم ناهیلي سول. او په افغانستان د نن بل داسې د خوشحالۍ او سرچینه موږ چندانې نه لرو. دغه لوبې دي چې موږ ټول افغانانو ته خوشي رابخشي.
زما نوم امان الله سلارزی دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زمونږ په ټیم کې پیژندل شوي لوبغاړي دي. زمونږ د آی سی سی نه غوښتنه دا ده چې زمونږ باید داسې ټیمونو سره واچوي، قوي قوي ټیمونو سره هم واچوي، او د داسې په هیوادونو کې زمونږ میچونه راولي چې هلته اقلیم برابري سره.
سلامونه د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته وایم. دوهمه لوبه د شتبالان له کبله لغوه کیږي، نو په دې سره موږ ډېر خوشنۍ احساس کو. ما خپله چې ولیدله په روزګان کې ډېرو کسانو ټلویزیونو ته انتظار ایستی چې کله به لوبه پیلېږي او دوی به ویني، خو متاسفانه همداسې ناهیلي بیرته کورونو ته ولاړه. موږ په دې هیله یو چې په راتلونکي کې افغانستان کومې لوبې لري هغه ښه لوبې درسره کړي او افغانستان ښه بریا درسره کړي.
نوم شریف الله همدرد، مرکز اړوند نوآباد اوسیدونکی یم. زمونږ خدای آی سی سی نه دا غوښتنه ده چې دا نړیوال جام باید داسې ملک برابر شوی وي چې هلته د باراني موسم پکې نه وي، یا د سپسرلي موسم نه وي چې بارانونو امکان ډېر کم وي یا نه وي. اوس هم د آی سی سی نه دا غوښتنه ده چې باید دا زمونږ چې کوم لوبې مطلب د باران د خاطر لغوه شوي باید بلې ورځې اړولې، یا مخکې وروسته کړی وی چې داسې ټیم ته اړولې چې باران پکې نه وي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401. له دې سره د خبرونی نیمای ته ورسیدو. په څو شیبو کې د ورکو عزیزانو پروګرام خپریږي، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو بیا. په تخار کې د طالبانو چارواکي وایي په دې ولایت کې نن یکشنبه د یو کان د یو برخې نړیدو په پیښه کې د کان 15 تنه کارګران مړه سوي. په تخار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه پیښه د چاب ولسوالۍ په انجیر کلي کې سوې ده. نور توضیحات نه دي ورکول سوي. تر دې مخکې ځینو محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه پیښه د سرو زرو په یو کان کې سوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د بهرنیو اړیکو مدیره ډامینیک ایزابل هایت وایي چې افغانستان ته تللي چې پر روان ورځو کې له ښځو د دوی د مبارزو او هیلو په باب واوري. هغې نن په ټویټر کې لیکلي چې ښځې د دغه هیواد مهمه برخه ده چې د کورنۍ د ثبات، دغه راز د ټولنې او افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره مهم نقش لري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼې ښځې په دولتي ادارو کې له کاره منع کړای سوي او وخت نا وخت د دوی لاریونونه هم ځپل سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د وچکالۍ، اقلیمي بدلون او اقتصادي بحران له کبله ګڼې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د خوړو برابرولو په برخه کې له سختو ننګونو سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپل رسمي ټویټر کې په فاریاب کې د 14 کلن حضرت ګل عکس هم خپور کړی چې د دې پروګرام د خوړو مرسته ترلاسه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیون وګړي کافي خواړه نه لري او شاوخوا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د کرکټ ملي لوبډله د استرالیا بریزبن ښار ته ورسېده چې خپلې بلې مسابقې ته ځان چمتو کړي. د افغانستان را روانه مسابقه د سېشنبې په ورځ د سریلانکا په وړاندې ده. د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن درې مسابقې پلان سوي. په لومړۍ مسابقه کې بنګلاديش وتوانید زمبابوې ته په 3 وکټو ماتې ورکړي. په بله مسابقه کې پاکستان له هالند لوبه وګټله. درېیمه د هند او جنوبي کوریا ترمنځ روانه ده. هند د لوبې ټاس وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د نړیوال جام لوبې د اکتوبر میاشتې پر 14 پیل سوي چې پایلوبه یې د نومبر پر 14 ده. د سومالیا ولسمشر حسین شیخ محمود وایي چې پرون په پلازمینه موګادیشو کې غبرګو موټر بم حملو لږ تر لږه 100 کسان وژلي. هغه نن د پیښې په ځای کې خبرلانو ته وویل چې لګڼې ګڼې پر ډاک سړک په بمي حملو کې نږدې 300 نور کسان ټپیان سوي دي. محمود زیاته کړه دا چې نسی کولی ټپیان د تداوي لپاره له هېواده بهر ولیږي، له خپلو نړیوالو شریکانو او په ټوله نړۍ کې له مسلمانانو غواړي چې سومالیا ته ډاکټران ولیږي. تروریستي ډلې الشباب چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري د دې حملې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې د پوهنې وزارت یې له غیر اسلامي هېوادونو د مرستو ترلاسه کولو له کبله په نښه کړی دی. په جنوبي کوریا کې د هالووین جشن پر مهال مرګونی پیښې د دغه هیواد وګړي ولړزول. دوی نن پر دې پیښه غمجن دي. تېره شپه د پلازمینې سیول په یوه تنګ سړک کې د ګڼه ګوڼې له کبله 151 تنه مړه سوي دي. راپورونه وایي په دوی کې 9 تنه یې بهرني وګړي دي، خو مشخصه نه ده چې د کومو هیوادونو. د جنوبي کوریا ولسمشر نن ملي ماتم اعلان کړی او امر یې کړی چې د دغه هیواد ملي بیرغ دي نیمه ځوړند وي. چارواکو نن ویلي چې ممکن د مرګ ژوبل شمېر زیات سي، ځکه په 2 اتیا ټپیانو کې د 9 روغتیایي وضعیت خراب شول سوی دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او دورو کوسو عزیزانو، قدرمنو دوستانو، سلامونه او نیکی هیلې می ومني. په دې هیله چې د پوره روغتیا او آرام ژوند څخه برخمن اوسئ، د نن ورځې دغه خبرونه زه تیارو شان تاسو ته وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، سره له دې چې دغه خبرونه موږ هر اونۍ تاسو ته ترتیب او وړاندې کوو، او په هر هفته کې موږ ته ستاسو دخوا نوي پیغامونه رارسیږي چې کله کله شمیر زیات او کله کله هم لږ وي. نو موږ هڅه کوو چې تل لومړی دغه نوی پیغامونه ته د خبرېدو چانس ورکړو، او که چیرې ستاسو پیغامونه په هغه هفته کې ډیر وي نو بیا هغه په بل خبرونه کې خامخا درته خبرو، او که چیرې ستاسو پیغامونه لږ ورسیږي نو بیا موږ ستاسو هغه پیغامونه چې تاسو په تکرار لیږلي وي او یا مو د خپلو پیغامونو د بیا بیا نشرېدو غوښتنه کړې وي هغه درته خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو ګرانو دوستانو د پیغامونو په خپرېدلو سره ستاسو عزیزان او خپلوان هر څه ژر پیدا سي، د نن ورځې دغه خبرونه لکه د تل په شانې د هغو اورېدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شوو دوستانو زیری راکوي.
سلامونه روشن صاحب تاسو ته او ازادۍ اورېدونکو ته. زه صدیق الله جهادیار یم او کابل نه یم. روشن صاحب له ډېر وخت نه را په دې خو یعنې دوه میاشتې بکیږي چې مونږ سره یو ماشوم دی د ریحان په نامه باندې، دا ځان د میدان وردګو د ولایت یادوي او داسې لږ زره ژبه کې مشکل هم لري، سرې غونته جامې پر تن دي او داسې سره غونته ویښتان او داسې تورې غټې غټې غونته سترګې دي. دغه ماشوم چې د هر چا وي روشن صاحب زه ورته خپل نمبرونه وایم په دې دې ماته زنګ وهي. لومړی شمېره ورته وایم چې واټساپ هم پرې موجود لري، 0 شپږ شپېته 2 3 3 4 یعنی 0 شپږ شپږ 1 2 3 3 3 بل شمېره ورته وایم 0 واویا 2 5 8 3 2 1 شپېته یعنی 0 و 5 2 8 2 1 سلام.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو سلام نن تخنیک کار ته د برنامه ټول مینوالو د واخ مخ په خیر. زه سید مغول محمدی کابل، دا تاسو نن سره ماشوم نه قریشی په نامه د دشتو کلو بل هغه ثابت تقریبا د ریتور بوتنه تور جمعې کرتان دي کهار ور واړی چې دا ماشوم ته لاس کې نو ماته د پدغه شمیر زنګ و هي 70 واړیا اتیا نه 20% وتا یعنی 70 و 8 70 2 9 8 د خدای په نام.
سلامونه روشن صاحب ته او څوک چې واګ د خبرونې ته ټولو سلام کوم، دغه وخت مو په خیر. زه حکیم الله وی سالم په الحال د کابل نه. روشن صاحب کله چې زه لخپل ولایت نه راتلم نو ما سره یو کس پور شو په موټر کې، تقریبا 15 کلن شاوخوا ځوان وو. نو دلته چرالو کرایه هم نه ول ور سره، نو بیا ما لزان سره بوتو. نو کله ځان د میدان وردګو خي، کله د لوګر، د اعصابو مشکل هم لري. نو که د هر چاورور یا زوی کولی شي ما سره په دغه شمیرو برخه واخلي. امتین شمیره د 0 واویا 1 شپېته 15 دېرش 841 یعنی 0 و 1 شپږ 1 3 15 8 4 1. روشن صاحب اتصالات شمیره هم د 0 و 1 شپږ 50 8 1 یعنی 0 و 1 8 1 8 15 15 8 1. روشن صاحب هیله ده چې پیغام مې ثبت شوي او نشرې کوي په لاره کې روان وم. نو که د هر چا ورور یې زوی کولی شي په همدغه شمېرو برخه واخلي او خپل کس ته لاس کړي، مننه.
سلامونه نیکی هیله ده ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو اکثر دلاندې مل جلال آباد نه، جلال آباد یعنی بیسود پل په سیمه کې مونږ یو کوچنی پیدا کړی، خپل نوم عثمان خی، د پلار نوم صدیق یادوي. ماشوم شپږ کلن دی، شنې جامې په ځان دي، رنګ سپین دی، یعنی پوستکی یا د رنګ سړی چې دی سپین دی. نو که دار چا وي د ماشوم لږې لږې خبرې کولی شي، اوس هم خپله پته نه شي ویلی. زه ورته خپلې د اړیکو شمارې لانو مدام کوچنی، که دار چا وي مو سره په دې شمارو اړیکه ټینګه کړي، خپل کوچنی ترلاسه کړي. له ټلیفون شماره ده پیل کې اتصالات وایي 0 و 1 3 9 3 یعنی 0 و 8 1 3 0 9 3 بیا روشن شماره د 0 9 4 0 0 1 3 یعنی 0 9 4 0 0 1 3 او پای کې ریبا شماره چې واتس اپ پاله د 0 9 4 0 0 1 3 0 0 1 5 یعنی 0 9 4 0 0 1 3 0 0 1 دا پیغام نشر کی او بار بار نشر کی دا کوئی کب کی تر لاسه کی آزادی ریڈیو دی مدین آباد.
السلام علیکم روشن صاحب، ما هم سلامونه قبول کی. زه افتخار ستورم لشکول هلمند څخه سات په تماس کیم. دلته یو ماشوم دی چې موږ پیدا کړی دی، تقریبا 6 کاله عمر لري، خپل نوم خالد شي او د پلار نوم یې محمد انور دی، د کندهار ولایت څخه راغلی دی. نو دلته د هغه دغه څخه نړیوال شوی دی، دلته موږ پیدا کړی دی. هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري هغه د دین او زموږ د مهربانۍ در مخې زموږ سره په دغو دوه شمېرو اړیکې ونیسي. لیسن شماره ده 0 9 4 0 0 1 3 0 5 0 5 0. افغان بیسن شماره یو ځل بیا 0 3 0 5 0 0 5. او روشن شماره ده 0 2 1 9 0 1. روشن شماره یو ځل بیا 0 2 8 1 8 9 0 8 1. د وخت څخه ورو څخه ډیره مننه شوه.
قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو کوم ورک شوی دوست او عزیز په دغه پیدا سو کسانو کې وي، اوس به هم راسو د هغو ګرانو دوستانو پیغامونه به په ګره سره واورو چې په خپل ورک شوی عزیزانو پسې ګرځي.
ازادي راډیو څخه مننه. زموږ یو ګران دوست ورک دی، دا 2 کاله کېږي د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. نو دی چې د تعلیم مرضی درلودله، دی به اکثر وخت له هراته هلته دوا کوله. نو که هر مسلمان معلومات لري که مړی او که ژوندی یې، نو زموږ سره د تسلیم په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 3 1 3 6 2 9 2. صفر دا د اتصاله شمېره ده. بیسن 0 0 0 9 1 0 3 3. نو د ازادي راډیو څخه مننه کوو. والسلام
احترام. ګران اوریدونکو، تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلې دي او نه مهم د ورکسي وکاس نوم اخیستې دي. موږ تاسو دغه پیغام خپور کړ ګوند چې زموږ ګران اوریدونکو دغه نشانه له مخې چې تاسو ذکر کړی دي و پیژني. خو لطفا تاسو خپل دغه پیغام سره ثبت کړی او په هغه کې لمړی خپل نوم او آدرس او وروسته بیا د خپل ورکسي عزیز نوم او دغه نشانه یاد کړی. مننه.
السلام علیکم. ورک د عبدالکریم په نامه ده، د 15 14 کاله پورې کېږي چې ورک دی. نه د مرګ نه د ژوند معلومات شته. هر مسلمان ته که د مرګ او د ژوند معلومات وي نو ماته د جنګ وي. ما د هلمند ولایت د بغران ولسوالۍ نه جنګ ولی دی. د ورونو نومان یې د ملا مرادین اخوند، بهادین لالا، برجان لالا، حیات خان لالا، حیات خان لالا، محمد خان لالا، زختل عبدالکبیر یم. د خپل عبدالکریم نومې د نواری وته چې د مرګ او د ژوند په اړه معلومات وي نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووي. 0 1 8 1 1 3 0 1 9. د هلمند ولایت د بغران ولسوالۍ نوم زنګ ولي په خانشین کښې ورک شوی دی. دا 10 14 کاله کېږي چې ورک دی. هر یو مسلمان ورته که د مرګ او د ژوند په اړه معلومات وي نو ماته دې زنګ ووي. ډېره مهرباني به وي. وسلام.
السلام علیکم. کارکوونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات. زه د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو ورور دی د هدایت په نوم چې د پلار نوم یې تاج محمد دی. عمر یې تقریبا 15 14 کاله دی او 15 کاله کېږي چې د کابل څخه نادارکه شوی دی. نو هیله ده که هر چا ته یې په اړه معلومات یې ما سره دی په دغو شمېرو تماس ونیسي. 0 9 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زما یو ماما کیږي ورک دی د ملا عبدالباری خونځی او د احسان الله په نامه دی. نو تقریبا لس کاله کیږي چې ورک دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو زما سره دې په دغه ټلیفون شمېر اړیکه ونیسي. 0-8-4-2-2-2 اتصالات شمېره 0-8-6-5-5-5-8. نو که هر څوک په اړه معلومات لري نو زما سره دې اړیکه ونیسي. بیسې شمېره بیا هم یو ځل یې 0-8-4-2-2 شواخ شېچاري په بار بار راته نشه کې.
تا فدرانو ته د خبرونې خوږو ته خاص سلام. دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شم. زه ولها کمر خیل غم به د ننګرهار ولایت او لکامې ولسوالۍ نه. زما د تره زوی چې نوم یې دی ساحل او د پلار نوم یې دی شاولي. د تیرو درې ورځو راهیسې د کندهار ولایت په سپین بولدک کې نادرکه شوی دی. دغه هلک کابو 15 کاله عمر لري او شنې جامې او تورې سپلۍ په پښو او کندارۍ خولۍ په سر لري. نو که هر چا لیدلی وي یا هر چا ته معلومات وي نو ما سره دې په دغه دوه ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. لومړی اتصالات شمېره وایم چې واټساپ پې هم شته دی او په موبایل کې هم استعمالیږي. نو شماره درته وایم 0-8-8-4-5-0-3-3-5. شماره درته یو ځل بیا وایم 0-8-8-4-5-3-5-0. روشن شماره درته وایم 0-9-50-5-99. روشن شماره تکرار درته وایم 0-9-0-5-5-9-9. اتصالات شمېره درته وایم چې واټساپ پې هم شته دی. نو که هر چا لیدلی وي ما ته دې معلومات راکړي نو شیرینی دې هم ترلاسه کړي. 0-8-4-5-3-5-0. تکرار یې درته وایم 0-8-8-4-5-0-3-3-5. لتا څخه ول ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه. هیله لرم چې دا پیغام بار بار نشر کړي. تاسو څخه خبرونه الله دې مل شي.
همدارنګه زموږ یو ګران اوریدونکی د محمود متصر په نامه موږ ته د اورزګان ولایت څخه یو خط راستولی دی او ویلی دی چې ما هر څه کوشش وکړ چې ستاسو د پیغام ثبتولو په ماشین کې خپل پیغام ثبت کړم خو اړیکه مې ټینګه نشوه. نو ګران وروره شاید د شبکو کوم ستونزه به وي. په هر صورت دغه ورور د خپل ورکسوي عزیز په حقله داسې لیکلی دی. یو کس چې نوم یې روزی خان دی مشهور په خان. د پلار نوم یې محمد حسن او عمر یې د 14 کلو په شاوخوا کې دی. د 2 کال رئیس ورک دی. اصلي د اورزګان ولایت د دیراوت د ولسوالۍ د سګزي د سیمې اوسیدونکی دی او اوس یې کورنۍ د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د قصاباکا د بولاک یا بلاک په سیمه کې ده. دغه کس د اعصابو تکلیف هم لري. که هر مسلمان ورور یې په حقله معلومات ولري د مهربانۍ له مخې په دغه شمېرو زنګ ووهي. دغه شمېره زه لولم 0-0-5-2-5-8-5. بل شمېره 0-0-0-4-8-0-5. درېمه شمېره 0-0-3-3-5-5.
سلامونه پښتنه مینو درنخ تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو خوږو ته خاص او ځانګړي سلامونه. زه نورجان کټوازه د بغلان ولایت نه تاسو ته پیغام پریږدم. زما د ماما زوی چې یو نه کیږي په کابل ولایت کې نه درک شوی دا. نو اسمت الله نوم ده او د پلار نوم اسماعیل ده او د ورور نوم حمید الله ده. نو کار چاته پته وی پیدا کړی وی نو مهرباني دی وکړي زه شمېرې وایم د شمېرو باندې اړیکه ونیسي. شمیره د لومړی شمیره 0-8-9-9-5-4-9-9-5. بل شمیره وایم ام ټین شمیره 0-0
و یو نه یو شپږ دوه څلور. بل روشن شمیره ده 0 9 5 5 1 1 1 2 6 1. اتصال شمیره د ورسا شمیره ده یو ځل بیا تکراروم 0 8 9 9 5 4 9 9 5.
سلامونه تاسو د ریډیو خیر کوم کو مینوالو ته نور الله هجران ما کابل ولایت څخه زمونږ یو ورسوه عزیز په نامه د تورادی دیویشتو کالو د سي قلمرنګ یو لک کار څو کې په دې اړه معلومات لري مې چې په دغه شمارو زنګ وای یعنی شماری د سالات 0 8 9 5 4 9 9 یعنی 0 8 9 9 5 4 9. دقیق وخت خدای ته امان.
سلامونه روشن صاحب د زبیر نو بهار هم د کابل ولایت نه ما یو خوب دوست د عثمان پر امه چې سوره د مخته کاپسا کې کاپسا ته په سفر او بلال نظر کښې که هر مسلمان ورته د دې په اړه معلومات چې موږ سره دې په دې تلیفون شمیرې اړیکه ونیسي. د تلیفون شمیره مې ده 0 8 5 2 2 4. فون نمبر یو ځل بیا هم روشن صاحب 0 8 5 2 2 4 0 4. هر مسلمان ته دغه فاړه معلومات د عثمان فاړه موږ سره دې تر دې ته کې شي لمو ملشه.
السلام علیکم عبدالحنان مومنم د کندهار ولایت څخه ازما یو د سورکتی د رحیم الله په نوم چې څوک په اړه معلومات لري ازما سره چې په همدغه تلیفون شمیره د افغان سیم د پټماس کې د شمیره د 0 0 0 3 5 5 3 0 0 د شمیره تکرار دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوه اوه دری شپاش پینزه دری اوه اوه سپر اوه سو اوه اویا درو پشپرجش درو پینزوس اوه اویا او بلش میرم دروشند سپر اوه نه نه سپر نه اته سلور اوه اته دشمیره تکرار دی سپر اوه ننیوی سپر اته نیوی سلور سوا اته اویا تاگه دیمکن شمیره لیو زل بیا وای اما سپر اوه سوا اوه اویا شپاگ دیرش درو پینزوز اوه اویا دخدای خواهمان
سلامونه نیکی هیل احترامات ازادي راډیو کارکون کوریدونکو ته ظریف خان نبی زاده یم د ننګرهار ولایت څخه مونږ یو کوچنی ماشوم ورک شوی چې عمر تقریبا 15 کال دی نو مې باسي د دفتر نومې عزیز دی که چاته په اړه معلومات زما سره په لاندې شمیرو اړیکه کوي چې اتصالات میرا سپر اتاویا اوه نوي لس یو سل اته دېرش یو ځل بیا تکراروم سپر اوه اته نهه اوه یو سپر یو درې اته روشن شمیرا سپر نهاویا اته سوه شپږ نونس پنځلس یعنی سپر و نه اته سپر شپږ
سلامونه زمونږ یو خوږ دوست د همراز قریشي په نامه چې د کاپیسا ولایت نه نادرکه شوی دی د دې په اړه معلومات همراز قریشی کې د کاپیسا ولایت تګاب رسوالۍ نه درکه شوی که هر مسلمان ورور ته په دې اړه معلومات وي نو موږ سره دې په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي د ټلیفون شمیره ده 0 شپږ اویا اته څلوېښت اته دېرش څلور سوه دوه اتیا نمبر یو ځل بیا وایم 0 اوه شپږ څلور اته درې اته څلور اته دوه انتصارات لمبر هم وایم 0 اوه سوه یو اتیا یو سل اوه څلوېښت نه سوه څلور بیا هم انتصارات لمبر 0 اوه اته یو یو څلور و نه صفر تلور انتصارات لمبر بیا هم وایم صفر و سوا یواتیا یو سلو و سلویخ تلور سوا نه سوا تلور په دې هیله چې هر مسلمان روتیا معلوماتي نو په دغه دوه تلیفوني شمېرو داری کوم چې بس تاسو ته خبرونه بلان بلشه.
سلامونه ګلونه احترامات تاله او دغه شان د ازادۍ ټیم ټولو مینهوالو ته هیله ده چې روشن صاحب رالرو جوړ خوښ او خوشحاله سوکاله ارامه به اوسئ. سره د غونډو کارکوونکو او اورېدونکو هم دغه شان ګرانه یو خپلوان دی چې شل ورځې کېږي نادرکه دی. د رضوان جان زوی زاهد جان نومېږي. همدغه شان د بټیکوټ ولسوالۍ په ساحه کې نادرکه شوی دی که هر چا ته معلومات وي، ځکه کورنۍ ډېره زیاته خفه ده ګرانه. موږ له دې په دغه شمېره باندې زنګ وهي معلومات ترې راله راکړي ګرانه. صفر اوه سوه اوه اتیا درې پنځوس اوه پنځوس اخري کې شپږ دېرش، یعنې صفر اتاویا اوه پنځه درې پنځه اوه درې شپږ، یعنې صفر اوه سوه اوه اتیا درې پنځوس اوه پنځوس شپږ دېرش. دغه زموږ شمېره ده ګرانه. ما مخکې پیغام ثبت کړی او په ډېرې زیاتې بخښنې سره، ځکه چې کورنۍ ډېره خفه ده ګرانه او بس ښه خپرونه اخې شېدې ښه اورېدونکي د خدای په امان. ښه وخت.
السلام علیکم، آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه حاجی عمر خان کاکړم د میدان وردګ ولایت مرکز نه خبرې کوم. زما زوی عبدالله چې شل کاله عمر لري، درې کاله او نه میاشتې کېږي چې له کور نه نه درک شوی. که چاته د عبدالله په باره کې معلومات وي یا یې په خپله اوري په دغه شمېره دې زنګ ووایي. صفر اوه اوه پنځه دوه څلور دوه اوه پنځه پنځه د اتصالات شمېره صفر اوه اته اوه اوه دوه څلور یو اته اته، یعنی بیا تکراروم، صفر اوه اویا دوه پنځوس دوه څلوېښت اوه سوه پنځه پنځوس اتصالات شمېره صفر اته اویا اوه اویا دوه سوه یو څلوېښت اته اتیا. وسلام.
سلامونه نیکی وی روشان صاحب، تاسو څوک د ازادۍ رادیو لارې برنامه اوري ټول اورېدونکو ته سلامونه ونې کېلې وړاندې کوم. هیله ده چې شبیاست او خدای جل جلاله دې وکړي د ژوند شپې ورځې به په خیر باندې تیریږي. جان غریبی هم هلمند نه د پیغام پرې ځم. زموږ یو ګران دوست آغا محمد نومېږي، د عبدالهادي اکا زوی دی او هر چا ته کې په هاله معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه لاندې شمېرو باندې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېرې وایم او غونډې سیم شمېرې دي: صفر اوه صفر اته پنځه دوه واره اته څلور نه اوه. بله شمېره وایم او غونډې سیم، چې پر هغه باندې واټساپ هم جوړ دی او د ټلیفون کې هم ده: صفر اوه صفر پنځه دوه واره درې دوه صفر پنځه دوه. روشن شمېره وایم: صفر اوه دوه نه څلور اوه دوه څلور شپږ اوه. پیسېږي داسې بیا تکراروم: صفر اوه سوه پنځه درې دېرش شل دوه پنځوس صفر اوه سوه اته پنځه سوه اته اتیا څلور سوه اووه نوي صفر اوه نه ویشت اوه څلوېښت څلور ویشت اوه شپېته. روشن صاحب هیله کوم چې پیغام بیا بیا راته خپور کړي او هر چا ته پیدا چې خپله شیرینې ترلاسه کړي. ښه وخت، ښه ژوند، باقي د خدای په امان.
عزتمنو اوریدونکو، ستاسو دپاره د نن ورځې دغه خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې چې شمېره یې د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانوو ثبت کړئ. تاسو ته هوسا ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان، وخت مو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري،
اوس ما ته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلنری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي کغواړی د شیبې مول نور سره شریک کړي نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې ل دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 0040 22 12 شپږ 40 01